افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوریاس نوري هم د ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوم. ناتو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد د هڅو ملاتړ وکړ. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان لا هم د دغه پوځي تړون لپاره لومړیتوب لري. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس ګوري. د ناتو پوځي تړون سرمنشي وایي افغانستان لا هم د دغه پوځي تړون لپاره لومړیتوب لري. ینس سټولټنبرګ دا خبره نن د ناتو په مقر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د کتنې پر مهال وکړه. د ناتو مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله ښاغلي سټولټنبرګ ویلي، افغانستان لا هم د ناتو د عملیاتو لپاره لوړ لومړیتوب دی او له خپلو عملیاتي متحدانو سره د تجمن یو چې افغانستان به بیا د تروریستي فعالیتونو لپاره نه کارول کېږي. په اعلامیې کې ولسی وی چې دا له 2013 میلادي کال راهیسې پنځم وار دی چې خلیلزاد د ناتو مقر ته ورځي. ښاغلی خلیلزاد تر دې مخکې په برلین کې د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون اوړ مې ورځې خبرې رغون کیوي. خلیلزاد ویلي چې له جرمني چارواکو سره یې پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلی سي خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې او څو نور هیوادونو ته خپل اووم سفر پیل کړی دی. هغه تر د جرمني مخکې د یکشمې پر ورځ په پاکستان کې وو او ټاکل شوی چې افغانستان، متحده عرب اماراتو، قطر او بلجیم ته هم سفر وکړي. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل،
موږ غوښتنه له ټولو خواوو نه داده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جیک شي، پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړو تیره پنځمه له لشکرګاه څخه د موساکله ولسوالۍ پر لوري پلی حرکت پیل کړ. د سولې ولسي حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا د دوی شپږ تنه نیول سوي غړي خوشي سوي او تر شلو زیات نور لا هم له دوی سره دي چې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس شته. ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې په رسمي سفر دی ون ټلویزیون ته نن وویل، کله چې د خپله دنده پیل کړه د ایران له ډېر خصومت څخه ډک او په نړۍ کې اوله درجه تروریستي دولت ګڼل کېدی. ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران ښایي اوس هم هغسې وي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وسو چې آیا د اړتیا په وخت کې پر پوځي اقدام هم غور کوي او که څنګه، ولسمشر ټرمپ وویل هر وخت دا چانس شته. ولسمشر ترامپ ویل چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرو ته حاضر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په فارس خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې لروس پلو بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې سرتیرو ته دغه مرګ ژوبله له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې اوښتې ده. وزارت وایي دغو بیلتون غوښتونکو له ماشینګڼو، د ټانکونو ضد میزایلو، نشه ویشتونکو وسلو او لاسي بمونو په استفاده پر سرتیرو ډزې کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوربند له موافقې 14 وارې سرغړونه کړې ده. د منسک د سولې موافقو له مخې د ټانکونو ضد میزایلو په ګډون د درنو وسلو کارول منع دي. د اوکراین دفاع وزارت دا هم ویلي چې وسلوالو ځواکونه یې لږ تر لږه یو بیلتن غوښتونکی وژلی او بلتن ټپي کړی دی. د بریتانیا ملکه الیزابت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د جرمني د صدر اعظم تیریزا می، د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل او نورو رهبرانو په ګډون د نورماند جګړې د 15 اویایم کلیزې د برخې اخیستو لپاره ملګري سوه. د 1944 میلادي کال د جون پر 14مه د متفقینو ځواکونه د فرانسې په سواحلو کې په پلي کېدو سره په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې سبب شول. ملکه الیزابت او نورو رهبرانو د بریتانیا په جنوب کې په دې مناسبت جوړ سو مراسمو کې برخه واخیسته. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن جنوبی افریقا هندستان ته د 228 منډو هدف وټاکه. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې د دې لوبې په چا یاټاس جنوبی افریقا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړله. جنوبی افریقا په 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سپدېدو سره 228 منډې جوړ کړې. څلور وکټې یوز ویندرا چاهال، دوه وکټې بوبیشمر کومار او دوه وکټې چسپریت بومرا واخیستې. د جنوبی افریقا یو لوبغاړی رن اوټ شو. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 34 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ناتو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړ. یو شمېر لوري له افغان ولسمشر غواړي چې پاکستان ته پکېدونکي سفر کړي د هغه هېواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي.
په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره اساسي مشکلات چې موږ لرو هغوی باید پاس شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو ملاتړ وکړي.
زموږ غوښتنه له ټولو خواوونه دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ پور په کور جګ شي. پرېږدئ راځئ سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. دا به واورئ چې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک اختر په څه ډول لمانځي.
بالا خسار سر گرمی پر دلت گرزو په بازار کې بالا غمزو کوړت رډیو خرو بیا د مسګار از گرز بالا خدونه د ځای نه سوي شنګانه لرو شي بالا ورسو.
په سیمه ایزو موضوعات کې به اوري چې د پاکستان پاوز خپل بودیجه کموي. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته سلام او بخي طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو په افغانستان کې سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو غړو او په افغانستان کې د دې تړون په ماموریت کې ښکېلو هیوادونو استازو ته له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره شپږ ځل خبرې کړي او پنځم ځل هم په پام کې ده. خلیلزاد په دې سفر کې چې څو ورځې مخکې پیل کړلې دي، مخکې په جرمني او پاکستان کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې وې. اسمت ساروان نور تفصیل اوروي.
د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ناتو په خپلې پاڼه کې خبر ورکړ چې خلیلزاد نن چهارشنبه په بروکسل کې د دې تړون په مرکزی دفتر کې د ناتو ټولو یو څلويش غړو او د غوښ ملاتړ ماموریت په عملیاتو کې متحدانو ته په افغانستان کې د سولې د وروستیو حالو زلو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په دې کتنه کې وویل افغانستان لا هم د ناتو د عملیاتو تر ټولو لوړ لومړیتوب دی او له خپلو عملیاتي شریکانو سره یو ځای د خپل دې هدف په یقیني کولو کې ژمن دي چې افغانستان به هیڅکله د تروریزم د صادرېدو د ټوپ په تختې نه بدلیږي. د همداراز وویل سفیر خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره حقيقي زمينه برابره کړې او دا مسأله اوس د افغانستان د ټولو سیاسي لوبغاړو او همدارس په مجموع کې د افغانانو د ایجنډا په سر کې ده. د ناتو سرمشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته همداراس وویل دا زموږ د افغان دوستانو او زموږ ټولو په ګټه ده چې د سولې خبرې بریالۍ شي. د سولې د خبرو د بریالیتوب یو ضروري شرط دا دی چې موږ ټول هم نظر یو او د سولې د ټینګېدو لپاره ټول ورته لور ته حرکت وکړو. د ناتو سرمشي ټینګار وکړ چې د ناتو ترمشي لاندې د غوښ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او تمویل لاري مرسته کوي. د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره د 2013 میلادي کال څخه په بروکسل کې د ناتو مرکز ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پنځم سفر دی.
پا پرون هم په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې د دې تړون غړو په خپله هغې ژمنې ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلوونکو هیوادونو استازو پکې برخه درلوده، د ناتو ټولو غړو او متحدانو تایید کړ چې له دې ځواکونو سره به دوامدار مالي همکاري جاري ساتي او د پیاوړو امنیتي ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته انتللی شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له بروکسل نه مخکې په جرمني کې و. د جرمني له چارواکو سره هم د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون اوړمې ورځې خبرې رغندوي. د ویلی له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
سبب یاد دې پروګرام وارد یو موضوع هم د سولې ده. د سولې روانه هڅې به بل اخر نتیجه ورکړي کنه. د غرض د اختر په دودونو او میلو هم غږیږو. په دې پروګرام کې کولای شئ تاسو هم ګډون وکړئ او د موضوعاتو په ارتباط خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د سولې د روانو هڅو لري نزو په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د چنګاښ د راتلونکې میاشتې په شپږمه نیټه پاکستان ته سفر وکړي. یو شمېر لوري له افغان ولسمشر غواړي چې پاکستان ته پکېدونکي سفر کړي د هغه هېواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه ترسره کوي. عمران خان البته تر اوسه پورې افغانستان د سفر نو کړی. ژمنه یې کړې وه چې له ټاکل کېدو وروسته به لومړنی سفر افغانستان ته وي خو تر اوسه پورې نه ده راغلی. یوازې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پاکستان ته افغانستان ته راغلی و. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریکه کړي او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره مطرح کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستاني لوري سره پرې جدي خبرې وسي.
افغان ولس هم د ولسمشر غوښتنه ده چې کله چې زموږ همسا ملکو ته ځي، هر ملک ته ځي، بیا خاصم پاکستان ته ځي، په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو هغوی سره باید بحث شي. دا د سولې پروسه ډېر قوي موضوع، ډېر مهمه موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحث وکړي، اجنډا باندې او دې ولې دا په دې معنا چې اصلي د سولې پروسه کلي دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلي غنی تېره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوی پاڼه پرانیزم. د یادونې ده چې ښاغلي غنی واک ته تر رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته و او افغانستان تمه لرله چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به د دغه هیواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړي. خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاده برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وای چې په پاکستان کې حکومت نوې سوی د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزي او دوه اړخیزي غونډې سوی، نو پاکستان هم غواړي د خنیت لپاره ولسمشر غنی سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وای د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
جمهوریت نه یوازې باید پاکستان ته بلکې ټولو هغه هیوادونو ته خپله جمهوریت یا نور ملکونو چارواکي سفر وکړي چې ښاغلی خلیل زاد سفر کړی دی. هغه سفرونه د افغانستان د سولې پاسه د امریکایي دریځ دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریځ نه دی روښانه کړی. همداسې به حساب دی چې طالبانو سردار واستول شوی دی، طالبان لا به جوړ شوي دي او په زغرنده خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې بې سرچینې اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غکته ویلي. په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستان غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریس کې نرمښت وخی. خو افغان سیاسي کارپوه وحید مجدد چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو استازو ترمنځ خبرې لنګدې ساري وای، طالبان د امریکایي ځواکونو د وټلو د محلويش په اعلان کې ل خپل دریز ان تیریږي.
و مرودل چې یو شمیر لوري له افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې پاکستان ته پکیدونکي سفر کې د هغې هیواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي. اشرف غنی تېره ورځ د اختر په مناسبت په یو لنډو خبرو کې اعلان کړ چې په راتلونکي کې په نږدې راتلونکي کې د چنګاښ په شپږمه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په بلنه هغې هیواد ته ځي او پر مختلفو موضوعاتو به د هغې هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت د غړو د وروستۍ پیښې په باب، د افغانستان د سولې د عالي شورا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسی حرکت یو شمیر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو ملاتړ وکړي. طالبانو څلور ورځې مخکې په هلمند کې د سولې د ولسی حرکت یو شمیر غړي له ځان سره بیولي. تر اوسه پورې برخلیک هم نه دی معلوم. د افغانستان خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې حرکت له غړو سره خبرې کوي او ښایي ډېر ژر بیرته خوشې شي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې له مخالف وسلوالو ډلو غواړي چې د هغو کسانو سره چې د سولې غږ پورته کوي یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو په خاطر همکاري وکړي. د دغې شورا ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره د طالبان لخوا د سولې د ولسي حرکت د یو شمېر غړو د بیولو په تړاو د غوښتنه مطرح کړه.
په دې اړه دا چې د طالبانو تحریک لاغو نه څه غوښتنه لري په هغې اړه باندې مونږ څه نه شو ویلې، ولې زموږ غوښتنه له ټولو خواوونه دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور ډیک شي، پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړیو د تیرې پنځشنبې په ورځ له لښکرګاه څخه د نادلي، ګیرش او موسی کلاو ولسوالیو په لور خپل حرکت پیل کړ. هغه ولسوالۍ چې تر ډیره وسلوال طالبان پکې واکمن دي. خو د دغه ډلې د اړیکو مسؤل پاچا خان مولادات د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د دې ډلې نږدې دېرش کسان له ځانه سره بیولي ول چې اوس ترې یوازې شپږ سپینګیري راخوشي شوي دي. دوی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د دغه حرکت له غړو سره کار نه لري، یوازې مشرانې له دوی سره خبرې کوي. که څه هم ښاغلی مولادات وایي چې طالبانو د دوی له ملګرو سره ښه چلند کړی، خو دا اندېښنه لري چې د خبرو جزئیات او د دوی ځای باید مشخص شي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ته به اجازه ورنکړي چې د طالبانو تر واک سیمو ته ننوسي، ځکه په خبره یاد حرکت د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا د سفارت په مستقیم دستور سره کار کوي. ښاغلی مجاهد بیا د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې لیکلي چې د اختر په ورځو کې له سیمې سره اړیکې پرې شوي او په څو ورځو کې به په دې اړه جزئیات شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا په دې باور دی چې طالبان به د یاد حرکت غړي ډیر ژر خوشی کړي.
دا یوازې طالبان ته وردی، دا معنا ورکوي چې طالبانو په افغانستان کې احتجاج پیش کړی دی، بلکې موږ احتجاج نه دي پیش کړی، تاسې دي خارجانو پیش کړی دی، دلته افغانستان ته راغلي دي. نو د هغو سره خبره وکړي، زه فکر کوم چې نه چې او داسې به نه وي چې طالبان به نو دوی بندیانوي.
د سولې ولسي حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ تر څو د جګړې ښکېل غاړو ته د سولې پیغام ورسوي.
د سولې د ولسي حرکت د یو شمیر غړو د په اړه مو چې څو ورځې مخکې طالبانو لشکرګاه وبخې په مساکلا کې له ځان سره بیولي دي، په دې اړه مو واورېدل. د دې حرکت یو شمیر غړي مساکلا ولسوالۍ ته پر لاره و طالبانو له ځان سره بیولي چې تر اوسه برخلي کم نه دی معلوم. د دې حرکت د له یوه مسؤول سره باچا خان مولادات سره د زما همکار صفي الله ستنګزي غږېدلی او ورڅخه ویلي چې په هغه سیمه کې چې د دوی د حرکت غړي نیول شوي دي، آیا دا د طالبانو دوی مطمئن دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده؟
دا سیمه چې زما ملګري ورته رسېدلي په مساکله کې نو دا درو د سیمه ده، لکه نو رئیس طالبان دلی ورسیږي او دا خلک دي طالبان دي سیمه ده، کچه طالبان دا منلې ده د دوی سیمه مسولین. اما د ټول افغانان په دې خبر سي په لوي کچه طالبان دا خبر تر اوسه نه ده منلې. دا ډیره واضح ده چې هغه طالبان کوم څه ورګرو سپتللي
له طالبانو څغ واړې په غسیمه کې چې موسم ملګری ورسره دی او عوالم تاسو ته نه درکې.
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، به دوی خبرې روانې وي او د دې لپاره چې د ټولو افغانانو د غندشنه له منځه ولاړ شي. طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دوی خبرې به پر چش باندې کېږي تر څو د ټولو افغانانو د غندشنه له منځه ولاړ شي. زموږ هیله دا ده چې دوی یو د خبر په ډول باندې دغه خلک خبر کړي.
د سولې د ولسي حرکت یو غړی او د دې حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولادادو
خبری مجله اوري.
وروسته به واورئ چې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک اختر په څه ډول لمانځي. خو اوس به راسو په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نننۍ لوبې ته. زما همکار صالح محمد صالح په دې اړه نور معلومات را ټول کړي دي دلته په سټډیو کې را سره دی. صالح صاحب، نننۍ مسابقه څنګه روانه ده؟
بله ډیره مننه نوري صاحب. د کرکټ د 2019 میلادي کال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د جنوبي افریقا او هندستان ترمنځ مسابقه روانه ده. هندستان ته جنوبي افریقا د 223 منډو هدف ټاکلی دی. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې د دې پچ د دې لوبې پچا یا ټاس جنوبي افریقا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړله. د لوبې تر پیل مخکې توقع دا و نوري صاحب چې جنوبي افریقا شایي هندستان ته لوی هدف وټاکي، ځکه چې د دوی تکړه لوبغاړی هاشم عمله چې په تیره مسابقه کې نو په دې مسابقه کې برخه درلوده، خو عمله هم ونتوانی چې زیاتې منډې وکړي، یوازې شپږ منډې جوړ کړې. بل د جنوبي افریقا دویم تکړه لوبغاړی چې د امید سترګې وراوښتې کوینتون دی کاکو، خدای هم یوازې وتوانی چې 10 منډې وکړي. دغه شیبه هندستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي. منډې کړي دي او درېم اور روان دی.
د هند د ټیم د توپ اچونکو په اړه کراته وایس چې څومره نړیوال شهرت لري.
بله، د دوی توپ اچونکو نړیوال شهرت لري. دغه راست توپ وهونکو هم نن هم څلور وکټې یوزویندرا چاهل واخیستلې، دوی وکټې بوبیشنر کومار او دوی وکټې چسپریت بومرا واخیستلې. د جنوبي افریقا یو لوبغاړی په دې مسابقه کې نوري صاحب رن اوټ شو.
بله، افغانستان هم په دې نړیوال کرکټ جام کې ګډون کړی، تر اوسه دوه لوبې کړي. افغانستان وضعیت په څه ډول دی؟
افغانستان خپل درېمه مسابقه د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 15 بجو د نیوزیلند په وړاندې کوي. هغه چې تاسو ویل چې افغانستان دوی لوبې کړي دي، دواړه لوبې بایللې دي. یو د استرالیا په وړاندې و، بل هم پرون اوس وچه د سریلانکا په وړاندې و. هغه هم افغانستان بایلوده او نتوانی چې دا مسابقه وګټي.
څه ویل کېږي چې دا لوبه به افغانستان وګټي؟
را روانه لوبه؟
بله،
سخته ده، ځکه چې ځینې پیچونه یا میدانونه داسې وي چې هغه کې ډېر لوبې نه کېږي یا ډېر نوري نه جوړیږي. خو ځینې میدانونه بیا داسې چې هغه کې په اسانۍ سره یو ټیم کولی شي چې لوی هدف مقابل لوري ته وټاکي. نو وبه کتلی شي چې سبا هوا څنګه ده، رطوبت څومره دی او افغان لوبغاړي څومره امادګي لري.
په دې هیله چې افغانستان له نیوزیلند دا لوبه وګټي، او که چېرې دا لوبه وګټي دا به لومړنۍ په دې جام کې لومړنۍ بریا وي. ډېره مننه.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. اوس به مو هم په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ترینکوټ ته بوز چیرې چې له تېرې ورځې راهیسې د اختر دودیزې میلې پیل شوې دي.
دا شور او زواج په ترینکوټ ښار کې د میلیانو دي نه د موټرو. دا د ترینکوټ ښار دی. دغه ښار دروازې افغان پوځیانو د اختر په لومړۍ ورځ تړلې دي. دغه ښار ته افغان پوځیان یوازې خلکو ته پلی اجازه ورکوي، نه د موټرو او موټرسایکلانو سره، ځکه دغه ښار ته خلک د اختر د میلو لپاره راځي. که څه هم په نورو ولایتونو کې خلک د اختر میلې په لورو پرتو سیمو کې ترسره کوي، خو د اورزګان ولایت خلک بیا د اختر په څلورو ورځو کې د ترینکوټ ښار ته راځي او دلته خپلې اخترزي میلې ترسره کوي. زه هم دا اوس راغلی یم د ترینکوټ ښار منار څلور لارې ته. دغه سیمه د ترینکوټ ښار زړه دی. په دغه سیمه کې زرګونه خلک لیدل کېږي چې هغوی جنګونه کوي. په دې کې ماشومان هم سته، ځوانان هم سته، او د دې تر څنګ د پاخه عمر لرونکي کسان هم سته. دوی راغلي دي تر څو دلته هغوی جنګونه وکړي او د اختر ښه اخترزي میلې ترسره کړي. دلته له یو ځوان سره وژغېدم چې څنګه د اخترزي میلې د پخوا په پرتله باندې
بالا خسار سر گرمی پر دلت گرزو په بازار کې بالا غمزو کوړت روډي خو بیرته مسګار از گرز بالا خدونه دې ځای نه سو شنګان لرو چې بالا ورسو.
دا بیا د ترینکوټ ښار بیل سیمه ده. په دغه سیمه کې بیا محلي سندرغاړي میلیانو ته سندرې وایي او میلیان ورڅخه خوند اخلي. د دغه مالی سندرغاړو کنسرتونو ته هم زرګونه کسان راغلي دي. ترینکوټ ښار کې دغه اخترزي میلو سره زیات شمیر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د دې لړل یو هم محمد نسیم دی. دی د ورځې 3000 افغانۍ تر 4000 افغانۍ پرې ګټي.
بله خو دوه کلټنه وځلی بس داسې 5000 4000 داسې کېږي. فشالې دم پیسې بله په کال کې دغه دوه کلټنه فشالې دی لوی اختر کښې نه اخته.
د ترینکوټ ښار میلیان وایي شش کالې اختر ښه دی، خو هغه څه نه دي لکه د تېر کال کوچنی اختر. دی لشکیل خو اوسخه غشتنه کوي چې وسلې پر مزکه کې دی او سول سره وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د ترینکوټ ښار.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پوځ په یو بې ساري اقدام کې منله چې بودیجه دې کمه شي. د خبرې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کړی او ویلي چې د پوځ بودیجه د دې لپاره کمیږي چې هېواد اقتصادي ستونزې لري. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ وویل پوځ موافقه کړې چې د هېواد له بودیجې سره د مرستې لپاره خپل لګښت کم کړي. پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور له ورکولو سره موافقه کړې ده او تر دې وړاندې سعودي عربستان، متحده عربي امارات او چین هم پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو پور منصور کړی، خو دا هېواد لا هم جدي اقتصادي ستونزې لري. د پیسو د نړیوال صندوق د پور د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت مکلف دی چې یو لړ جدي اقدامات وکړي څو په خپل راتلونکي مالي کال کې د بودیجې کسر کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر باید تر 15 میلیارد ډالرو پورې لږ شي، خو د پاکستان مخکېنی حکومت دا جرأت نه درلود چې د کسر د کمولو لپاره د پوځ بودیجه کمه کړي. د پاکستان د ځینو پخوانیو ملکي مشرانو خلاف عمران خان د پاکستان له پوځ سره نږدې اړیکې لري. تاکل شویل چې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر حفیظ شیخ د روان جون په 11مه د خپل هیواد د راتلونکي مالی کال چې په جولای کې پیلېږي مصرفي پلان اعلان کړي. د پاکستان له اداري سیستم سره سم فدرالي یا مرکزی حکومت باید د مصرفي بودیجې نیمایي برخه څلورو ایالتونو ته ورکړي او پاتې نورې پیسې د پوځ لګښتونو ته ځانګړي کړي. عمران خان په دې خاطر چې پوز د بودیجې له کمیدو سره موافقه کړې د هغه مننه کړې او ویلي چې دا اقدام له مالی نظره په دې حساس او خطرناک پړاو کې اغیزمن دی. د بودیجې له کمولو سره د پاکستان د پوز موافقه مرسته کوي چې افغانستان ته نږدې قبایلي سیمې او بلوچستان د پرمختیایي چارو لپاره زیاتې پیسې ترلاسه کړي. دا دوی سیمې ناکرارې دي. د پاکستان مخکینی حکومت پوځي بودیجه په سلو کې شل ډېره کړې وه. د پاکستان د پوځ یو ویندوی وویل د یوه کال لپاره د پاکستان د پوځ د بودیجې کمیدا د هیواد امنیت ته تاوان نه پیښوي. د دغه هیواد پوځ د نړۍ یو له لویو پوځونو څخه دی، خو منتقدان وایي چې د دومره لوی پوځ ساتل غیر ضروري دي او پاکستان ته پکار ده چې د دې پر ځای پر عامه روغتیا او تعلیم پیسې زیاتې ولګوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.